أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. دريم سفارة سورة بقرة دوسة وفنز أبيعيم آيات. فدي آيات كريمك الله جل جلاله د سود خورون کو بدی بیانوی. سود خورل چی و ډیره لوی گناه ده، د کبیره گناهونو په سلسله کې راغلی ده. او تر اسلام مخ کی عرب بیخی زیات په اخته وه، او په اوس زمانه کې هم ډیره مهمه مسله ده، ځکه چې د دنیا ټول خلک په سود باندې اخته دي. نو دا مهمه موضوع ده، څه باز کول هم پر پکار دي، او د مسلمان ورته متوجه کېدل هم پکار دي، او ځان ځنې ساتل بیخي لازمي دي د دغه سود څخه. ځکه سود یوازې دې ته نه ویل کېږي چې ته یو چا ته 100 روپۍ ورکړه، او که هغه تا ته د 100 روپو په بدله کې 110 درکړې، نو دا سود دي. سود ډېر ډولونه لري. ځینې خلک په سود باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې اخته دي، خو خبر نه دي باندې. نو ځکه فرق پام ورته پکار دی. او په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله د دې سزا بیان کړې ده. د قرآن د آیاتو تر څنګ په ډېرو احادیثو کې هم د سود خوړونکو سزاوي بیان شوي دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اجتنبوا السبع الموبقات، ای خلقو د اوو هلاکوونکو شیانو څخه ځان وساتي. او شیان دی چې تا تباہ و برباد ګرځي، تا حالاتی د دې شیانو څخه ځان وساته. او شیان علیه السلام شوولی: اول الشرک بالله، د الله عز وجل سره شریک نیول دا ډیره لویه ګناه ده، د دې څخه ځان وساته. دا هلاکوونکی شی دی. او د مؤمن مسلمان وجل فنا حق سره وقت النفس التي حرم الله الا بالحق، د مؤمن مسلمان وجل مگر په حق سره د دې سزا وساته. د مؤمن مسلمان قتل دا ډېر ستر ګناه ده. او درېم شی چې هلاکوونکي بربادوونکي دي، هغه سحر او جادو دي. جادو کول دا هم هلاکوونکي شی دي، د دې څخه ځان وساته. او څلورم شی چې دي، هغه سود خوړل دي، د سود خوړلو څخه ځان وساته. سود هم هلاکوونکي بربادوونکي د دنیا او د آخرت دي. پنځم شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال دی، وای د جهاد فورز باندې د کافر څخه تشتیدل، دا قرار یو مزح، دا کبیره گناه ده. کچیر جهاد د مسلمانانو د کافرانو تر مابین روانو، په خوا حکم داسو چې یو کس به د لسو کافرانو څخه نتلی، که بچیر د لسو کافرانو یا د لسو کافرانو کم څخه تشتیدل، وای دا کبیره گناه. بیا چې کله اسلام قوت پیدا کی، بیا یو کس به د دوو کسانو څخه نه تشتیدی. نو که چیرې تا د کافرانو سره جهاد و، تا و د کافرانو تر مابین اتحاد یووالی د صلاح و، او هغه پر نفر باندې، یعنی ستا د مجاهد پر هر نفر باندې تر دوو دوو بالا نه وه، او ستا و سره جهاد و، نو ځین تشتی به نه، که ځینې وتشتیدل یې کبیره ګناه ده. او بل هلاکوونکی شی چې دی، هغه د پاک لمونو ښځو اهانت، او پاک لمونو ښځو ته نسبت د زنا کول، دا بل هلاکوونکی او بربادوونکی شی. خو په دغه اوو هلاکوونکو شیانو کې چې علیه السلام تباه کوونکي بربادوونکي بللي دي، څلورم شی سود پکښې ښودلی دی. نو ځکه د سود څخه په کلکه ځان پکار. یو حادث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي، وایي پر سود خوړونکو باندې لعنت دی،
پر سود ورکون کو باندې لعنت دی او پر سود اخستون کو باندې لعنت دی. په بعضو روایتو کې راځي وایي هغه څوک چې د سود د تعهد دپاره د سود د عصر دپاره شاهد جوړیږي پر هغه باندې هم لعنت. په یو بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ما ته په خوب کې د بخاري شریف حدیث کې ما ته په خوب کې دوه کسان راغله زه یې بوتلم بیت المقدس بیت المقدس څخه وروسته یې بیا مخ په وړاندې بوتلم تلو مخ ته تلو. کله چې څه ولاړو ناببره مو یو ځای ولیدی چې هغه د وینو غټ حوض یا د وینو دریاب و او د دې وینو د دریاب پر څنډه باندې یو سړی ولاړو او په منځ کې هم یو کس ولاړو چې په دې وینو باندې غوټه و په ډېر بدخوندي حالت کې و. کله چې به راپورته شو هڅه به یې وکړه چې د دې دریاب څخه ځان راوباسي و څنډې ته چې به رانږدې شو دغه کس چې د دریاب پر څنډه ولاړ دی دې به یوه لویه ډبره ووهي بېرته به یې په دې دریاب غوټه. بیا چې به هغه هڅه راوکړه چې راپورته شي بیا به دغه بل کس دا سر په ډبره وویشتي بیا به یې په دې دریاب باندې غوټه کړي. په دغه عذاب باندې اخته و په دا بدبویي بدخوندۍ او تکلیفو ډبرو ویشتلو کې اخته و. ما د خپل ملګرو څخه پوښتنه وکړه چې هغه اصلا دوې ملایکې وې او ورته ومې ویل چې دا څه پېښه ده چې دا کس د دې وینو په دریاب کې غرق دي او د راوتلو توانایي نه لري. وایي هغو ملګرو راته وویل چې دا سود خوړونکي دي په دنیا کې چې سود خوري د هغه به دغسې عذاب وي. د معراج په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکایت کی وایي د معراج په شپه باندې ما یو ځای خلک ولیدل چې دا نسونه یې داسې غټ شوي وو لکه خونې د خونې اندازه چې څومره ده په دغه اندازه باندې یې دا نسونه غټ دی به کوچنی و دا نس به یې غټ په دې عذاب باندې اخته و چې دا دومره نس د چا وپړسېږي لکه خونه داسې شي نو څه حال دی. او دننه په دې نس چې د خونې په اندازه باندې و اور پکښې معلومېدی او په دې اور کې دننه مارانو لړمان ګرځېدل په یو ډېر اشدترین عذاب باندې دا سړی اخته و چې د یو چا نس دومره غټ شوی وي لکه یوه خونه او هلته بیا اور پکښې بلی وي او هلته بیا مارانو لړمان پکښې ګرځي نو د دې تکلیف فکر لا انسان نسي کولی دا څومره لوی زحمت دی. نو کله چې ما دا حال ولیدی نو بیا مې د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړل چې ای جبرائیله دغه کس دا څنګه په سخت عذاب باندې اخته دی د دې ګناه څه ده د دې سزا څه ده څه چل یې کړی دی کومه ګناه یې کړې ده چې په داسې لړلي حالت باندې دی. جبرائیل علیه السلام راته وویل چې دا هغه کس دی په دنیا کې سود خوړونکی و سود یې خواړي څوک چې سود خوري نو د هغه کس لپاره دغسې سزا وي. نو دا کسان د دنیا سود خوړونکي دي الله ورته داسې عذاب ونه ورکوي. په یو بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په یوه کلي او په یوه ښار کې چې سود او زنا شروع سي د دغه کلي خلک اصلا د الله عذاب غواړي د الله عذاب. دا یو پیشنهاد دی و الله ته چې الله پر موږ عذاب نازل کړه دا یو وړاندیز دی د الله څخه غوښتنه ده چې الله موږ هلاک کړه. بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په کوم ښار کې چې سود خوړل شروع شي پر هغه ځای باندې به الله حتمن قحط سالی راولي وچکلي به باندې راولي. او بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څلور ګناوی چې یو ځای شروع شول الله جل جلاله ورته اجازه ورکړي پر دې قوم نور عذاب راوله. الله جل جلاله ډېر حلیم ذات دی ډېر رحمان دی رحیم دی او الله عز وجل قطعاً چاته ژر نه په قهر کېږي. خلک ډېر ګناهونه کوي مګر بیا هم د الله عذاب نه وي باندې په دا څلور داسې سترې ګناوی دي که په چا شروع شول الله عز وجل د عذاب اجازه ورته وي. اوله ستره ګناه چې ده سود خوړل دي سحر او جادو دی او شرک دی زنا ده. دغه څلور ګناوی چې په یو ښار کې شروع شول الله جل جلاله اجازه ورکړي ملایکو ته چې پر دې باندې عذاب نازل نو دا یقینا سترې ګناوی. او بله جانب لا دا ده چې د دغه آیات په سي آیات کریمه کې راځي الله جل جلاله فرمایي هغه کسانو ته چې سود نه پرېږدي او ورته فرمایي و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله که چیرې تاسو دا کار نه کوئ سود نه پرېږدئ نو د الله او د الله د رسول د لوري څخه د جنګ اعلان واوري. نو ای انسان ته د بل انسان سره د مقابلې توان نه لرې نو د الله سره به کله مقابله وکړې. د الله ډېر زور طاقت دی. نمرود ورته وویل ابراهیم علیه السلام ته ولزه ستا د خدای سره جنګېږم ابراهيم عليه السلام ورته چې زما د خدای لشکري کړی دي ته د الله په لشکري کې وګوره یو ډېر ناتوانه فوج ناتوانه لشکر دغه سره و جنگيږي د چې فکر وکي ول داغه ما شه ډېره باریکه ده ډېره کمزوره ده په راتلو وګورئ چې سړی ونیسي چختانیش د دې سره زما فوج جنگ کې د جهالت کو الت فخر و غرور کی او الت دعوائی و ایزد اللہ دا کمزوری لشکر سر چنگی شو نو بیا اخبال فوجونا و رویستل اللہ غماشی بانی مسلطی کردی اگر دا فوج اطول و فاڑی حد تاردو کلا و روز بیشن بیا چی ابراہیم علیہ السلام نمرود ترالی چی اے نمرود استا فوج کو حلاک شو تو پا جواب کی اطول دا خو دیری وی کچیری وکو یو وائی نو بیا از ما فوج پر غشتلی د الله عز وجل د تور څخه ابراهيم عليه السلام ته وحي وسولې چې دته ووایه چې یوه غوماشه دارله ته خو ځان خدای بوجستان سره چنګېږي نو هغه یوه غوماشه چې راله هغه هم ګټه وه کله چې دلته راورسېدله ته یې ګزارې واورېدې نو لاسونه یې ورسره دورې دورې کړله چې اوس ورسره وجنګېږي ویې وژنې د غوماشې سره چې د الله مرسته ورسره وي بیا به د دنیا پر مغرورو پاچهان هم غوښتلې وي نو هغه غوماشه د ده په پسه ننوتله او پر اصحابو یې پرېوتل د اصحابو پرده یې ورپرې کړل پر سر یې دردو ډېر وخت اخیر مړ شو د دغه غوماشې څخه نو نمرود غوندې زور و طاقت د دنیا د سترو فاتحینو په کفارو کې دوه کسان دي یو بخت نصر دی یو نمرود دی دا د دنیا د غټو پاچهانو څخه دی چې د دنیا اکثر حصې ته خپل واک لاندې راوستلي دي په کافرانو کې په مسلمانانو کې به یو سلیمان علیه السلام دی یو ذوالقرنین رحمه الله دی نو دغه چې یو ستر پاچا چې د دنیا اکثر حصې تر خپل واک لاندې راوستلي دي او داسې پاچا هم د یوې غوماشې طاقت نه لري نو انسان به چیرې طاقت ولري چې الله ورته وایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله د الله او د الله د رسول د لورې جنګ واوري نو سود ډېره غټه خبره ده نور احادیث هم پکې راغلي دي خدای ځینې نمونې چې ما بیان کړلې نو سود یوازې دا نه دی چې یو چاته لس زره روپۍ ورکړې و زه دا لس زره روپۍ در کوم د دې په بدله کې به ته ماته یوولس زره روپۍ راکړې سود ډېر ډولونه لري دا هم سود دی چې تا د یو چا څخه مال رانسه په لس زره په نغدو ورته په اته زره ولا ورکړې په لس زره په کور رانسه په اته زره په نغدو ورکړې دا سلسله شته دا خلک و سود ته حله جوړوي و یو چا ته داسې نه شي ویلی یو لک روپۍ په قرض راکړې نه ورکړي او چې په قرض نه ورکړي نو که ورته ووایه چې یو لک روپۍ راکړه بیا به زه یو لک شل زره درکړم دا هم نه کېږي وایي دا سود دی نو حله ورته جوړه حله داسې ورته جوړه کړي د اتیا زرو روپو یو شی په یو لک ولا ورکړي په کور بېرته یې پر دغه سړی باندې هغه شی په نغدو په اتیا زره خرڅ دا شل زره یې سود دا شل زره دوی دا فکر کوي چې دا مو یوه حله ورته جوړه کړله نو په پور باندې په ګرانه شی روا دی دا شی ما درته په پور ورکړي په ګرانه باندې ده برته په نغدو پر ما ارزانه خرڅ کړي نو دا څه خبره نشته ظاهرا خدای داسې وایي مګر دا هم سود ته حله ده حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها دې ته یوه ښځه راغله او ورته ویې ویل چې ما د ارقم رضی الله عنه څخه یوه مینځه په اته سوه روپو باندې رانیول په کور او بیرته مې په شپږ سوه په نغدو ورکړل عائشې صدیقې رضی الله عنها دې ښځې ته وویل چې ته ورشه ارقم رضی الله عنه ته ووایه چې ای ارقمه تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حج کړی دی ای ارقمه تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جهاد ته تللی تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحبتونه کړي دي او که چیرې ته دغه سودا ماته نه کړې او تر دغه سودا تېر نه شې تا هغه حج به ولاړ شي ستا جهاد به ولاړ شي علیه السلام به ستا څخه ناراضه شي تا به د اسلام په خلاف کار کړی نو هغه ښځه ولاړه ارقم رضی الله عنه چې خبر شو ډېر چابک یې وژړل او سودا یې ماته کړل الله ته یې توبه وایستل دا سود ته یوه هیله ده همدا ډول نور خلک بیا سود ته به بل ډول باندې هیلې کړي خصوصا په دغه مخکې شپو کې چې دا وچکلۍ شوې بعضې کسان چې بیا څه پیسې درلودلې نو ډېر د سود هیلې یې وکړلې دغه د سارا او خلک چې به راتلل چې اوبه به یې وچ شوې باوړۍ به یې کړل او ماشین به یې نه درلودې یا به یې پیپونه نه درلوده نو دلته به یو سړی ورانیول په نغدو په لس زره هغه ته به یې ولو ورکړل په کور په دېرش زره او خو مجبور و در به در و هر څو چې ورانیول یې نو کله چې به هغه یووړل باوړۍ به فعاله کړله کښت کرونده به یې وکړل نو هغه به ډېر کورونه پر باندې و نو په د اول کال به یې د ده غاړه نه وایستل کله چې به کال پوره شو بارے کو تو ہے لچ رغدی تا کو وس دیر زرا فرما حق کیج ماشین دی دل زور رانی والی وس ب دیر زرا در قوم کو نہ لزر لرم نہ دیر زرا لرم اور را سرا سرا ما تے هغه ډیر زره به پښته زره کړل دا د سود سلسله روانه دا کوم ته خپل ګوجه دغه ټوله په خبر دي دا سود ته وحیله ده او دا سود دي د دې سزا ساتل په کار دي د دې هغه عذابونه دي چې عامه په احادیثو کې لن لن بیان ما ورته وکړي او همدا ډول ډیر خلک بیا داسې کوي چې دغه بعضې مسلې زما څخه پوښتل شوي دي وایي سود خو نه راکوي مګر داسې ده که چیرې زه د ده څخه یو لک روپۍ واخلم هغه وایي زه د دې لک روپو په بدله کې ستا څخه بلابود پیسې نه واړم په قرض مې لک روپۍ درکړي دي بېرته لک روپۍ راکړه مګر زه ده ته وایم چې پروا نه کوي زه به یو لس زره یا پنځلس زره تا ته بیا په بخشش درکړم په تحفه به یې درکړم دا هم سود دي علیه السلام فرمایي وایي تاسو به د هغه چا څخه تحفه نه اخلئ چې تا قرض پیسې ولو ورکړي دي ځکه که چیرې تا قرض پیسې ولو ورکړي وي تحفه دې ځینې واخیستل دا سود دی ځان ځینې وساته دا هم سود ته یوه هیله ده همدا ډول دا زموږ په زمانه کې دا د ګروۍ موضوع چې ده دغه د ګروۍ موضوع هم ډېره خطرناکه ده او ډېر خلک په سود پکښې اخته دي ځکه دغه ګروۍ دغه طریقه چې دا زموږ خلک کوي وایي د یوه کال لپاره خط به سره ولیکه یو کال بعد به زه پیسې درکوم ته به سرای راکوې یا په ګروۍ باندې سرای واخلي او بیا یې بېرته چا ته په کرایه وله ورکړي دا ټوله وسود تحلیلېږي دغه طریقه د ګروۍ حرامه ده ګروۍ دا اصلا په عربي ژبه کښې دې ته رهن وایي د رهن طریقه حرامه ده او دا زموږ د خلکو په ذهنو کښې چې دي دا به یا وفا ده په ذهنو کې به یا وفا ده او ظاهرا لفظ د ګروۍ کاروي او دا به یا وفا پر شریعت طریقه باندې نه کوي نو بیا چې د یو چا سره لس لکه روپۍ پرتې وي رهنمایي والا ته ووایي وایي ته یو سړی په ګروۍ را پیدا کړه بری به په کرایه ورکړم دا چې دی په ګروۍ باندې سرای پیدا کوي اصلا خو دی دا لس لکه روپۍ د میاشتې په پنځه پنځه زره چا ته نه شي ورکولی خو ښکاره خلک ورته وایي چې هغه د پلانکۍ سود کوي نو داسې وایي چې سرای په ګرو ونیسي هغه سرای بیا په کرایه ونه ورکوي دا هم یوه حیله ده دغه صورت مکروه دی دا کار چې سړی کوي چې خپله مالک ته ورکوي حرام دی چې د یو چا سره سرای په ګرو واخلي بلکې هغه ته په کرایه ورکړي دا حرام دی او چې بل چا ته ورکوي دغه صورت د بیع دا مکروه دی ځکه دا سود ته یوه حیله ده نو دې ته ورته نورې مسائل هم شته چې لیدل کېږي اوس په بازار کې نو د دې څخه ځانونه ساتل په کار دي الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې چې دا اوس مو تلاوت کوو او ترجمه کوو یې په دې آیت کریمه کې فرمایي وایي کوم انسانان چې په دنیا کې سود کوي دا به د قیامت په ورځ په داسې ډول باندې راپورته شي چې دماغ به یې شیطان ور ګډوډ کړی وي لکه پر یو چا چې پیرانان کښېنستلي وي نو پیرانانو نیولی وي نو زګونه یې د خولې څخه غورځي لاسونه چپه ورسته غورځي یو لکه لیونۍ دورې وزغلې او دورې وزغلې دا وایي پیرانانو نیولی دي دغه کس چې په دنیا کې ایسود کړی دي دا به هم د قیامت په ورځ دغسې لیونۍ راپورته شي دماغ به یې شیطان ورته ګډوډ کړی وي دا ځکه چې د اسلام مخکې عربو قریشو سود کاوه کلک په سود باندې اخته وه کله چې د اسلام مبارک دین راغی د سود منع وسو نو ځینو کسانو چې سود به یې کاوه او مسلمانان شوي به هغو خو به توبه وایستل او کوم کسانو چې به د سود پیسې ورکړي وي اخیستې بیې نه وی د هغو دپاره حکم داسې شو چې تا هر څو روپۍ ورکړي دي هغه بېرته ځینې واخله هغه بلابود د سود د مه ځینې اخله پارو ته چې دا خبره ورسېدله دوی به دا ویل چې یا دا سود خو روا دی تجارت روا دی یعنې سود خو یقیني روا دی په دې کښې خو شک نشته نو تجارت هم همداسې روا دی لکه سود چې روا دی اصل خو تجارت روا دی سود نه روا دی دوی به هغه اصل شی چې تجارت دی هغه به یې جز وګرځوي او دغه شی چې اصلا ناروا دی دا به دوی اصلا روا وبالي بالعکس د لیونتوب خبره به یې وکړه څوک چې یوه خبره سرچپه وکړي هغه ته خلک لیونۍ وایي مځکه کښته ده اسمان پورته دي که یو چا وویل چې یا اسمان کښته دی مځکه پورته ده سرچپه خبره یې وکړه خلک څه ورته وایي وایي دا لیونۍ مګر دی اصلا تجارت روا دی دغه یو شی چې حرام دی دا غیر اصلي شی اصل وبالي نو دا د لیونتوب خبره وکړل دا چې په دنیا کې د لیونتوب او د دماغ خرابوي خبره ده وکړل الله جل جلاله ورلره دا عذاب ورکړي چې دغه انسانان چې سود پرې دا به د قیامت په ورځ په داسې ډول راپورته شي چې لیونۍ به وي نو ځکه الله جل جلاله فرمایي الذین هغه کسان یأکلون الربا الذین هغه کسان یأکلون چې دوی خوري الربا سود لا یقومون نه به راپورته کېږي د قیامت په ورځ الا خو به بیا راپورته کېږي کما یقوم لکه چې راپورته کېږي الذی هغه کس یتخبطه چې دماغ ور خراب کړی وي هو دته الشیطان و شیطان من المسی د مسکی دو سکا چه شیطان مسکری وی او دا دماغ ورگاڈ ورد کری یون توب تا پیش کری وی ذالک دا عذاب چه دیتو ورکول کیجی بی پا سبب دا دی ورکول کیجی چه انا فتاکیت سر هم دی قالو ویلی دی انما البیعو یقینا سودا چه دا تجارت چه دی مثل الربا پا مثال دا دا سود دی یعنی لکه سود چروا دی سودا هم دا چروا دی دا خبر سرچپا دا سود کو ناروا دی نو موږ وايي سودا روا دی تجارت روا دی سود ناروا دی دی به چپه خبره وکړله ولیا سود روا دی نو تجارت هم داسې روا دی لکه سود دا به ډېره لرې خبره وه تا د لیونتوب خبره چې وکړل الله ور په دې سبب باندې به دوی ته سخته سزا ورکول کېږي فأحل الله حلال کړی د الله جل جلاله البیع رانیول خرڅول وحرم حرام کړی د الله جل جلاله الربا سود نو دلته چې دا حکم نازل شو د سود حراموالی ثابت شو نو د اسلام مبارک دین ته چې کوم مسلمانان راغلي وه هغو کې هم داسې کسان وه چې سود به یې کړی وو نو الله جل جلاله هغو ته خبره کړي وایي کوم کسان ته چې قرآن راغلی حقیقت ورته معلوم شو او بیا یې دا کار پرېښوي نو الله جل جلاله به بیا د دغه ګناه مغفرت ورته وکړي او د دې تکلیف څخه به اخلاص کړي فمن فسحق سړی جاء اچراغ لی هو ودت موعظه النصيحه من ربه درب سخدد درب د لور سخه چورته نصيحت راغلی قران او تراغلی فانتها پس منا سدی فله پس دلر ما هغه گنا ده سره پس د پخا کړی ده هغه پخا چې د تم گنا کړی ده دا هغه سزا ور لرستا او راتون کې سزا ور لرنستا نو دا چې دای مسلمان سوی دی د اسلام پر اتاک سره زړه ټول ګناهونه معاف شي نو دغه زړه ګناهونه معاف دي او پاینده کی بیا دې دا کار نکي توبه یې وستل و امره او کار د ال الله د الله ولور کدی او من هغه سره عاده کرا او ورجدی تر اسلام ورسته د حکم تر راته ورسته بیا هم دا کار کوي فاولائک فاستغى كسان چدا بیت د خبرتیا ورست بیا هم سود کی اصحاب النار چستنان د اور جی هم دیبا فیها پدغ اور کی خالدون همیشه پر همیشه وی طلب از اخلاصی جنا الله جل جلاله فرمائی و یمحق الله کما وی الله جل جلاله الربا سد د سود برکت الله اخلی چوک چ سود کی وی داغه په مال کی به برکت کی وی داغه په ژوند کی به برکت کی وی اغه کس به حتما تاوان رسی شي او یمحق الله کما وی الله جل جلاله الربا سد یعنی به برکت چی پکش اچوی داغه چا په مال کی چ سود کی وی و یربی الصدقات او ذاتوی الله جل جلاله خیراتونه څوک چې خیرات کوي د خیرات په بدل کې الله جل جلاله د دفع مال کې ډیرش اچي او الله الله جل جلاله چې دی لا يحب فشن لري كل كفار هر سخت کافر اسیم ډیر زیاد ګناګار یو کافر دی یو کفار دی کافر د الله جل جلاله د امر نه منونکي د الله د دین نه منونکي او کفار هغه ذات حسدګر او عنادګر چې حق ورته معلوم وي د حق په وجه باندې بیا هم په خپل حسد او عناد باندې نور هم پر خپل ګمراهي ټینګیږي دې ته کفار وایي ان بشک الذين هغه کسان امنوا چې ایمان یې راوړی دي وعملوا الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دي واقاموا الصلاه او المنز یې قائم کړی دي تم یې المنز قائم کړی دي وآتوا الزکاة او زکاتون ای ورکری دی لهم دیل را اجرهم مزدورد دی دا عند ربهم فنیز در رب دی ولا خوف بیر بنیوی علیهم فردی بانی ولا هم نبوی دی یحزنون غمگی نبنیوی دا کسان چه کافران دی دا هبوی لفار و سخت عذابون دی مگر کم کسان چه دا اللہ حکم ومنی ایمان ایراوی عمل صالح ایوکی عمل صالح دا چې الله کم امرونه ورته کړی دی هغه ایټول ومنل او د کوم کارونو څخه چې منه ورته فرمایل دی د هغو څخه ځانونه وساتل لمونځونه یې وکړل زکاتونه یې ورکړل الله وایي دا کسان خالی لاس نه دې ته به د عظیم خدای د عظیم باچا په دربار کې لویې لویې مزدوري ورکول کېږي او د هر ډول ویرې او غم څخه به هم خلاص وي الله و مؤمنانو ته بل حکم کی کم مؤمنان چې په سود اختاوه او در اوسه د سود خوړلو عذاب نو نازل سوی سود نو منع سوی نو ډیر مسلمانان داسې و چې خلکو ته به یې په سود پیسې ورکړي وې آیات ته سود چې نازل شو چې دا حرام دی نو دیتا سوال پیدا سو چی دا پیسی مور کردی دا بچکو نو اللہ دا حکم مرتبو فرمایا چی کم پیسی چی من پسود اور کردی دی اغا پریز دی یعنی اغا اصل پیسی و آخلی اغا بلابود چی تاسو پسود دی نوغشت لی اغا اور پریز دی که دا کار و نکی اور پریز دی نو دا اللہ دا لور جنگ و آوی اللہ جل جلالہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے اغا کسانو چی ایمان مراوڑی دی اے ایمان والاو اتقوا اللہ دا اللہ سخوا بیرشی و درو پریز دی ما هغه شی بقیه چې پاتې دی من الربا د سود څخه تاسو چې تر دغه آیات مخکې کوم سود کړی دی او هغه سود اوس هم پاتې دی هغه پرېږدي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یاست که د الله حکم منئ نو دغه سود پرېږدي اصلي رقم واخلئ او هغه بلابود پیسې ورپرېږدي فان لم تفعلوا پس که تاسو دا کار ونه کړئ فأذنوا پس بحرب من الله فأذنوا پس تاسو خبر سئ بحرب په جنگ کولو سره من الله د الله د لوري څخه ورسولی او د رسول صلی الله علیه وسلم د لوري څخه که چیرې دا کار تاسو نه کوئ سود نه پرېږدئ نور هم سود کولو ته دوام پسې ورکوئ نو د الله او د الله د رسول د لوري څخه په جنگ باندې خبر سئ او ان تفتم که چیرې تاسو توبه وباسئ او دا وایاست چې نور موږ سود نه کوو نو فلکم پس تاسو لره رؤوس اموالکم سرونه د مالو ستاسو دي څومره مال چې مو ورکړی دی هغه بیرته ځینې واخلئ لزر روپۍ مو ورکړی دي په دوه لزره لزره ځینې واخله دوه زره پرېږدي رؤوس اموالکم د مال سر د مال سرونه چې هر څونه وو هغونه ځینې واخلئ لا تظلمون تاسو ظلم مه کوئ بلابود مه ځینې اخلئ او لا تظلمون او نجي پر تاسو باندې ظلم کیږي دې په تب دادي چې تاسو ظلم مکه وي داسې ما ورته وایاست چې ما تا ته لس زره درکړي وې په دوله زره اوس سود حرام شو نو زه دوله زره نه درڅه غواړم لس زره راکړه ژر په وچ کلک پرې راکوې هغه وایي زه خو نه لرم نو چې درلودی مې نو ستاسو مې ولیدې شپږو میاشتو په کور پیسې اخیستلې په سود نو دا ظلم دې شته باندې کوي چې وچ کلک یې تر لاس ونیسي چیا یا په خوا خو سود جایز ما تا ته په سود پیسې درکړي وې اوس سود حرام شو وچ کلک پرې راکوې الله وی ولا تظلمون تظلم مکوی او لا تظلمون پر تاسو دیم ظلم نکیر چه آغا کسان در تو وی چود پا حرام دی زتا تا بیسی ندل در کوم نار کل چون پیدا که بیا در کوم ولا بود هم ندل در کوم کاغا در لو جه دستی که در که دست جنب که چه زتا دشپر میاشو در پار ما کرا کرد دشپر میاشو بعد رکی لرم که نلرم دشپر میاشو ندر کوم آغا کسان دیم ظلم نکی که در لو جه دستی که در که او پس الله حکم پکش بیانی وی و این کان کچیر و دا قرضدار استا دا تاج پیسی ور کری دی زو عسرت خاون دا سختی و فنظویرتون پس کتل دی و دا مسلمان رو تا الامی سرتن تر وقت پوری دا غنی والی تای غنی کیجی او شتمن کیجی تر آغا محال و تو گوره سختی ما بانی کوا و انت صدقو او کچیر تاسو مخش و توکی کسر ور معافی دا خودیر ور مقام دی خیر بهتر دی لکم تستاس لفارا ان کنتم کچیر تاسو یاس تعلمون تاسو پیش که تاسو پیش صدقه کنو بیا جلا شید او اتقو او تاسو و بیرز یومن ده غور جزخا تر جاون چه تاسو رجوع کی جفی پا دیورز کی الالله و الله دا تاسو ورز تاسو لر را روان دا چه پا دیورز بانی با تاسو چون دا الله حضور تا درول کیشی که نبیان دی که باچهان دی که گدایان دی که مسکنان دی که شتمنان دی که عالمان دی که ناپوهان دی ټول برا جمع کیږي یو داسې صحنه به راځي چې د الله حضور ته به درول کیږي د دې ورځې څخه وویرېږي دا ډېره سخته ورځ ده د دا ورځې اړوند موږ څه خبره کړې ده مخکې تفصیل به نه ورکوو ثم وروسته توفا بیا به پر ورکول کیږي کل نفس هر نفس دره ما هغه عمل کسبت چې ده کړی دي په دنیا کې چې د کوم عمل کسب ده کړی دي د هغې به پوره پوره سزا او جزا ورکول کیږي او حال دا به وي هم دوی لا یظلمون ظلم به باندې نه کول کیږي هغه پوره پوره مزدوري که نیک عمل و او که بد عمل پوره سزا دا به وي دغه آیات کریمه چې دی دا د قرآن کریم هغه آیات کریمه دی چې تر ټولو وروستی نازل سوی دی تر دغه آیات کریمه وروسته بل آیات نه دی نازل سوی د قرآن کریم لومړنی آیات دا آیات کریمه دی اقرأ باسم ربک الذی خلق او تر ټولو وروستنی آیات تر هغه وروسته بیا بل آیات نه دی نازل سوی دا آیات کریمه دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دا تر ټولو وروستنی آیات او بل یو روایت کی راغلی دی چی یاد دی آیات تر نازل دو ورستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رجی جوندی ورستا وفات وکی دنیا سے خیر احنات وکی صدق اللہ علیہ وسلم.